السلام علیکم. ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې ده. امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د سفی الله ستانګزایمو د قادر جلالوف تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سارانی خبری مجلې ته خراغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د لړم اقربه 28مه، د 2020 کال د نومبر 19مه. وړاندې په دې خبری مجله کې اورئ. په افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې. خلک څه وایي؟
دغه وسته چې حکومت دې اوسې ورځ موږ د لوی ځای لاسته مړ
د کابل کې د ماشومانو په یو روغتون کې د ماشومو ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
لاس مات کله مات شو
یا هفته کېږي
یا لاس چا ورته وتړک هم
دغه لاس شخصاً ته ورولای کوږي جوش
کړ. 15 کلن مدثر خای د لاس د پرې کېدو
د تحریک لبیک د مشر سعد رضوی په خوشی کېدو باندې یو شمېر فعالانو اندېښنې او غبرګون ښودلې. له هغې ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي سنای اجاز وایي
پاکستان خپل لاس پوسی کغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان مرسوی غ خیر دی خو پرم نه خلک بندي وي تور تمبو شاته بوي.
دا ځینې نور مطالب تر خبرونو ورسته. د مهمو خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت ویلي له افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې سنای اجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوی پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د ناروې دغه ماموریت پرون پنځشنبه په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده. د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټویټر لیکلی جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله. ګراندی په حواله په دې توګه له یو ان ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولې مالی مرستې اندازه 430 میلیونه یورو ته ورسیده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ښاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیسته. د روسیې دفاع وزارت ویلي له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوځي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې له دې خوا شپږ درشتنه بشري مرستې پکې باروي. تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمیر 380 تنه یاد کړی و. روسیې ویلي د اګست میاشتې له وروستیو له افغانستان څخه باندې ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوي مشر سعد رضوی خوشي کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لري کړی. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی و او غیر قانوني اعلان کړی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښې غړې سنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاسپوسی کغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان مرسوی غ خیر دی خو پرم نه خلک کغه خپل د هویت ته شناخت ته خپل د سولیز جون د بنیادی بشری حقوقو ذکر هم کوي نه غ بد اب بندي وي تور تمبو شاته بوي او هغه کې علي وزیر داغه ښکار شوه دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ بل وټلې مشر او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر له یولس میاشتو راهیسې په زندان کې دی. د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریځ له کبله انتقاد وکړ. پوتین وویل روسیه تماسونو او پر دې موضوع د خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بلتون غوښتونکي کنټرول لري چې روسیه یې ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر پرون په موسکو کې په خپله وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14 خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلوه بلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یوه فابریکه کې د پرسونل ضد ماین چاودنه وشوه. د محلي رسنیو د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي ماین هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکوونکي په شنډولو بوخت وو. د دې پېښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکه کې په 2019 کال کې هم په یوه چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو خارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتیګریډ په اساس تاسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه 2، هرات آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفی 1، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2، مزار شریف آسمان نیمه ورځ او د واورې د ورېدو امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 0، او جلال آباد آسمان ورځ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10.
خبرونه مو واوریدل. له هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته. په افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه وښوده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بېوزلي افغان په اواز پیلېږي.
د هلمند گریش کولس ولی د دغه اوسیدونکو په څیر په لزګونو اوریدونکو هر ورځ له ازادي راډیو سره په تماسونو کې د قحطۍ او لوږې له زیاتېدو شکایت کوي. خو په افغانستان کې چې هر ورځ د افغانیو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بیې اسمان ته ختلي، دولتي کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي، او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوی دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې 33 میلیونو ډیر کسان د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي د افغانستان د روان بحران د حل یوه لار دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغه نه مري چې په خپل کرونده کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کروندې ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالی په اړه هم خبرداری ورکړې و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه یې اغیزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له ګڼو هیوادونو د بشري مرستو غوښتنه سوې چې پرون پنجشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې 14 ټونه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بل خو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځنګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند، دغه راز د افغانستان لپاره د جرمني نومول سوي سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخواني ولسمشر حمید کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبری وکړي.
ژوند ژوند
تریکه پولیس
وژل شوی ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان تحولاتو موسکو دې ته اړ کړی چې په خپلو جنوبي پولو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. د افغانستان پر تحولاتو د اندېښنه داسې وخت ښودل کېږي چې په واشنګټن کې د یو تحقیقاتي مرکز غړي مایکل کوګلمن ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو طالبانو ته ګواښ پېښ کړی دی. بلخوا طالبان وایي داعش یو سرخوږی دی خو په وړاندې اقدامات شوي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان روانو تحولاتو مسکو دې ته مجبوره کړې چې په خپلو جنوبي سرحدونو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. شغلی پوتین چې پرون پنجشنبه په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت یوې غونډې ته خبري کولې زیاته کړه د دغو تحولاتو له کبله د اړتیا لیدل کېږي چې روسیه د خپلو جنوبي سرحدونو د مرکزي آسیا د هیوادونو او متحدانو خوندیتوب یقیني کړي. د تاس خبری اجنس په حواله ولسمشر پوتین ویلی دغه اضافي اقدامات به په سیمه کې د ثبات له تضمین سره مرسته وکړي. تر دې مخکې تاجکستان هم د طالبانو تربیه وکمنید وروسته د خپلو پولو په اوږدو کې د احتمالي خطرونو په اړه خبرداري ورکړي وو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په وار وار په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی له افغانستان سره د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه شوبلې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو میاشت وروسته د افغانستان په شمال له دې جملې تخار کې د خپلو ځنګړو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او په کندوز کې د خپل هوایي ځواک د بیا برحاله کېدو خبر ورکړی وو. روسیې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د خراسان څنګې د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه شوولې وه. له کله چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه چینګه کړه داعش ډلې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په واشنگټن ډي سي کې د وودرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څېړنو د څانګې متخصص مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د داعش ډلې وروستیو حملو د طالبانو هغه ادعا چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره کړې وه ناسمه ثابته کړې ده.
IS can be a major problem for the
داعش ډله د طالبانو لپاره یو لوی ستونزه کېدای شي. یو دلیل دا دی چې داعش ډله خای د طالبانو د هغو هڅو پر ضد ډیره اغیزناکه تمام شي چې غواړي خپل حکومت ته داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو پر قدرت د ولکې ټینګول وروسته غوښتل خلکو ته څرګند پیغام ورکړي چې جګړه ختمه کړي او افغانستان ته امن راوستي. خو اوس چې داعش ډله سر اوچتوي پر جماعتونو یا نورو نرمو اهدافو حمله کوي د طالبانو پیغام ډیر سخت زیانمن کړی دی.
طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته ویلي و چې داعش ډله کوم ګواښ نسی پېښولی، خو په افغانستان کې وخت نا وخت حملې کېږي چې د ځینو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګه مني. په دغو حملو کې تر ډیره طالبان په نښه سوي دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې داعش ډله یو سرخوږی بولي، خو وایي چې دغه ډله تر ډیره ځپل سوي ده.
داعش یو سرخوږی دی خو تهدید نه ګڼل کیږي، ځکه نه فزیکي حضور لري، نه یې کومه سیمه په لاس کې ده، نه جبهه لري، خو په پټه ځینې جنایتونه کوي چې مخنیوی یې اسان کار دی. په سلګونو کسان نیول شوي او په لسګونو نورې وژل شوي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی دیبورا لاینز په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل داعش ډلې په ټول افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. طالبانو په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د مرکزونو پر خلاف د عملیاتو خبر ورکړی او ویلي دي چې د داعش ډلې ګڼ غړي یې نیولي او په نورو پسې پلټنه روانه ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلومات خبرونه د افغان میرمنو په اړه په یو مطلب کې لیکي کله چې په 2000 او 2020 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیمې لاندې کولې د امریکا پر مختیایي ادارې یو اس ایډ لا هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2006 پورې متحد ایالتونو 180 میلیونه ډالر په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو لګولې دي. ډیپلومات لیکي چې د دې ترڅنګ په سلګونو میلیونه نور ډالر د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوي دي. خبرونه بیا وړاندې په 2001 کال کې د امریکا د پخوانی لومړی میرمنې لورا بوش خبره راخیستې ده چې هغه مهال ویلی وو له ترهګرو سره مبارزه دا هم ده چې د ښځو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلومات لیکي هغه وخت په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له یو جربه وروسته دا نظر تایید کړی وو. ډیپلومات وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وضعیت دا معنی نه لري چې د افغان ښځو او نجونو هڅې مړې شوي دي. په ډیپلومات کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله مند دی چې د یو ایس ایډ اوسنۍ مشره سمینتا پاورز چې په خپل د جګړې د سیمې خبریاله پاتې شوې ده د هڅې سړي دوه ته پرینشتي. د مقالې په وروستیو کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحد ایالتونو کې د ښځو اوسنۍ پرمختګ هم د یوې ورځې نه دی، تر سل کاله ډېرې هڅې ورته شوې دي او په یوه ټولنه کې چې لویه برخه یې سواد نه لري، شخړې پکې روانې وي، د ښځو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدی. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بلې خبرونې په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزولې دي. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپل وی پاڼه کې په دې اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت د کارکونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت لمرستیال عبدالهادي نجرابي سره یې خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې تر روسیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوی سفیر وټاکل شي. شغل نجرابي وای د سفارت د نورو کارکونکو مخه نه نیولې چې کار پریشتي او له یو لسو تنو سره له معاش پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وای چې بل لار هم نه لري. د وی پاڼې د مطلب لمخې مرستیال سفیر وای موږ خپل خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې سفارت ورونه وتړو. د افغانستان سفارت هغو افغانانو ته چې نوی امریکا ته مهاجر شوي دي اسناد ورکوي چې خپل نوی ژوند ته په متحد ایالاتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلی دي چې د سفارت کارکونکي د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي، خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو بې معاش کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویل شي چې د اوس لپاره دا پیسې نورې په خلاصې دي. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ له 1943 کال را پتی خو ډیپلوماټیکو هڅو ته هم اشاره شوې ده چې کله دا روابط ډیر تاوده شوي او کله ساړه شوي دي.
ازادي رادیو ته غواګاس په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان لرختي سکتور سره مرستې درولې دي. پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونو کې د ناروغانو غنه غونه زیاته شوې ده. مسولین وایي په ولایتونو او باندو کې د سیاحتمندې د پروژې لاره چې نړیوال بانک مالی برخه مخ ته وړله ل 2000 ډیر روغتونو نه د بندیدو لګواخ سره مخ دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په کابل کې د سیاحت تفل روغتون ته ورغله او د غلطل ناروغانو او مسولین سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی.
په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روختون دلته په وروستي میاشتو کې د ناروغانو غنغونه د پوخا په پرتلا څو چند زیاته شوی چې د روختون ډاکټران او کارکونکو ورختا کړی. د جمیل راتک سره د موسمی ناروغي زیاتیدل د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان لروختي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو درېدل هغه لوی لاملونه بلل کیږي چې د پلازمینې کابل په دې روختونی د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړي.
پلاسې مات کله مات شو
یا هفته کې
یا لاس چاور ته وتړ کم دا
لاس شخصان ته ورلای کوږي جوش
کله پنځه کلن مدثر خای د لاس د بریکېدو لګواخ سره مخ شي. نګدی لاس ورځ وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت لامل کورنۍ اړ شو چې د شکستبن په وسیله لومړنۍ درملنه وکړي. اوسې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوسته، خو ډاکټران وایي لاس شین شوی او خای درملنه سخته شي. مامای اجمل ازادي راډیو ته وویل
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده، چیال دکم شفخانی تی راوده حال ده شکستابان تا وده لیده شکستابان چه ده دلاسی تردل ده لاس بعد تانو کیم کردی ده لاس شوری ده لیده رختونونه که تردل شوی نه دی آقا بازی رختونونه چه واز دی پکی دوا نشته و بازخواست نشته دی او ماشون خواغستی نشته دی کم داکتران چی دی چه رازی چه نرازی نو دغه یګونه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف واستو رازو د غوربند نه تر د ځای پورې د لارې لرې توب هم دی څو چې دلته رازو درې څلور ساعته لار ده
خدا خی یوازې اجمل نه وي چې پلازمینې کابل ته خپل ناروغ راوستی بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی له ډیرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یو ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږې په روغتون کې تیرې کړې خو د درملو د نه موجودیت له امله یې د ناروغ حالت نور هم خراب شو
دا مسای مینا جوړه ده او هغه نه جلافات نه راغلي کاګین کلینیکو هغه دا لږ پین بستر کړی و هغه علاج ونه سو دوام درګه ده فوفای اخیسته خدای علاج ونه سو بیرته هم راوس دا هغه دا یوه تبه ورپورې ده وارې ورېده هغوی ویلي هغه یې ده دا جیراسینې دي بیا ویلي توره فرسېدلې داسې خبرې کولې وارې ورېده او بېګه لږ دوه ورته یې نه هم له خولې نه وګرځوله
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستره دي خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي او ډاکټران دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای کړي
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روختون رئیس نورالحق یوسف زئی لامل په ولایتونو کې د سیمایزو روختونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچوي لامل شو چې د هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي
نو حالت رښتیا هم بحراني ده او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو مخکې زمونږ د او پی ډي په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل اوس زمونږ دغه اوسنی او پی ډي تقریبا د زرو شاوخوا ته ده او مخکې به د عاجل سرویس ته زمونږ په څلېرویشت ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوو اوس تقریبا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغانی دوی ته مراجعه کوي دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل
بالخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپل ژمنه و نه درېدل چې له امله زموږ په هیواد کې تقریبا 2301 د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایي مراکز له ډیرو مشکلاتو سره مخ شول
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د دې هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یوه جدي بشري ناورین سره مخ شي د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي و چې اوس مهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملیې ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي کنه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم لکاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغیدو هیلي ورپورې تړلې دي
روغتیا د ژوند شتمني
په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورس د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورس له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې ورزولند خبرو ته. په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوز لخوا ایستل شوی چې د روسیې ترڅنګ د قرغیزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا PTM یوې مخکښې غړي سنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوي پر خوشې کېدو انتقاد وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریځ له کبله انتقاد وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم له سنا اعجاز سره مرکه لرو. د پښتون ژغورنې یا PTM د غورزنګ دغه مخکښې غړي د پاکستان د حکومت لخوا د یوې مذهبي افراطي ډلې د مشر سعد رضوي په خوشې کېدو باندې انتقاد وکړ. له اغلی اعجاز سره زموږ همکار د سعد رضوي د خوشې کېدو په اړه خبرې کړې او همدارنګه د علي وزیر په ارتباط هم پوښتنې مطرح کړې.
کمزې پورې چې دا تحریک لبیک د مشر د خوشی کېدو خبر د ګورېجی د پاکستان داسې قسمه تنظیمونه را جوړول دا غي تربیه کول لاغي ته طاقت یا توان ورکول هغه خدای یو تاریخ پاتې شوی دی. تل دې د سیاسي خلکو د سیاسي ګوندونو او د داسې خلکو خلاف استعمال کړي دي چې کوم جمهوریت آوازونه وي. هغه خدای قاضی فایز اسا سیب راپور موجود دی چې هغه کې دا ثابت کړي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو د ریاست لاړه خرج جوړ شو چې د نواز شریف چې کوم جمهوریت او عمل له دا گورنمنت او هغه په راکوزول رلاندې کول د پاره دا استعمال شو او دا راپور په جواب کې بیا ریاست قاضی فایز اساسنګ په عدالتونو کې سره د خپل کور ودانې ته ټول خاندان سره څنګه راکاګ یا غسنګ او زپلو نو هغه هم پر ریکارد باندې موجود ده. او دې زله هم تاسو قتل چې کله څنګه و دې کاته پر ریکارد باندې چې موجوده پولیس والا یې په وجل او دا غي باوجود هغه د مشرم هم خوش شو هغه سره لوزنامې مشوي. نو دا سلسله یو دا کیسه خو د پاکستان تاریخ سره تړلې دی. وګورېجی پاکستان داسې یو ملک ته چې التا په نامه خو جمهوریت او دغه کیسه هم کیږي خو واک اختیار تل کله زیات او کله لږ او کله ډیر زیات خو واک چې هغه همیشه استخبارات او سر ریاستي ادارو سره وي.
تاسو په وار وار د PTM د مخکښ غړي او د ملي اسمبلی د استاذي علي وزیر د خوشی کېدو غشتنه کړې چې تقریبا 11 میاشتې کېږي په زندان کې دی. تاسو ته څه جواب درکول سوې په دې برخه کې؟
د علي وزیر چې سو پوری خبره د ګوري هغه چې کوم کیس کې ریاست په جیل کې چولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسي اف اي ار د پاغه کې زمانو هم شای کې د منظور پښتین نوم هم شای کې زموږ د تقریبا یو کم سلويخ ملګری دی چې هغه پکې دغه دی بوک دی. نو په هغه اف اي ار کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې یادي چې دغه خلاف د کرک او د شر ډکه ویناګان وي. اوس کوم غړو به سوال ته وګورو هغه مشران چې دغه خود ته او تری خالم کړی انسانان موجل دي لکه هغه کلا او کرایم دي او دلته د کرک او د شر ډکه ویناګان دي. د تحریک لبیک مشر یا چې کوم دغه مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکه ویناګان کې د PTM او دغه کمپیرشن زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو PTM کې. PTM خو زما په خیال دی وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي. زمانه د خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چاته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټي ته یا انسانانو ته څه قسم زیان رسولي مونږ سره تشدد شوی دی. زمونږه سوارلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی. زمونږه یو پروفیسر وجل شوی دی. زمونږه وزیر شهید کړی شوی دی. دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېده دونه غټ تحریک وي په زرګاو مقدمه دي. زه په دې وخت کې په د یو درځنه زیات په مقدمو کې زموږ هر وګړې دي په ای سی ایل کې په ډیرو لانجو کې اخی نه باوجود کو دا پرم نه و.
له سنای جاز سره دغه مرکه په بل پروګرام کې بشپړه توګه درته خبره کړو، خو اوس وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. د دې پروګرام